په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د یو ساعت خبرونې ته هر کله او سهار مو په خیر. نن دوشنبه ده، د لړم یا عقرب میاشتې 9 د نومبر میاشتې 6 د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې د هیلو وړانګه راډیویي ډرامه خپرېږي. خو اوس خبرونه راسره واورئ. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت شارج دافیر کرن ډیکر وایي افغان ښځې ستر اقتصادي ظرفیت لري او د افغانستان د راتلونکي سوکالۍ لپاره خورا مهمې دي. نوموړي دا خبره پرون یکشنبه په خپل ایکس پاڼې کې د ښځینه متشبثینو د ورځې په مناسبت کړې ده. هغې په کابل کې د بی بی خدایجی په نوم د ښځو لخوا د یوه جوړ سوي نندرتون ملاتړ کړی او د هغوی کارونه یې ستایلي دي. اغلی کرندیکر زیاته کړي چې افغان میرمنې زیاتو فرصتونو او بازار موندنې ته اړتیا لري. ځینې سوداګرۍ ښځې بیا وایي چې له دې نندرتونه ډېره ګټه نیسي کولی. د طالبانو حکومت دغه نندرتون ته د نارینه وو پر ورتګ بندیز لګولی او یوازې ښځو ته یې د دغه نندرتون د لیدلو اجازه ورکړې ده. د بی بی خدایجی نندرتون چې څو ورځې مخکې پرانیستل شوی و نن دوشنبه پای ته رسیږي. کاناډایی رسنۍ وایي چې شپږ افغاني کورنۍ چې د کاناډا کیسونه درلودل له پاکستانه بیرته افغانستان ته اخراج کړای سوي دي. د کاناډا یو پخوانی پوځي جان فلت هم ویلي دی د افغانانو د اخراج په اړه د پاکستان دریځ ته ډیر اندېښمن دی. فلت هم د امن لارا په نوم د هغه غیر انتفاعي بنسټ د پروګرامونو مدیر دی چې له بحراني هیوادونو د خلکو د ایستلو مسؤلیت لري. هغه ویلي هڅه کوي چې دغه کورنۍ له افغانستانه وباسي. ګڼ افغانان چې د امریکا د متحده ایالاتونو، کاناډا او نورو اروپایي هیوادونو د مهاجرت کیسونه لري په پاکستان کې دی را دي. خو د نومبر میاشتې له لومړیو له پاکستانه د افغان کډوالو د ډلیز اخراج له کبله د دغو کسانو په باب هم اندېښنې زیاتې سوي دي. تر دې مخکې ځینو نورو کسانو چې د امریکا د مهاجرت کیسونه لري هم شکایت کړی و چې له اړتیا وړ اسنادو سره سره د پاکستان پولیسو افغانستان ته اخراج کړی دي. د حماس افراطي ډلې وسلولو له اسرائیلي ځواکونو سره چې هڅه یې کوله د غزې تر ټولو لوی کمپ ته ځان ورسوي پرون یکشنبه جګړه کړې ده. له جګړې سره سره امریکایي او اسرائیلي چارواکو ویلي چې د ځینو یرغمل سویو کسانو د خلاصون لپاره پر یوه موافقه صلح کېدو ته نږدې سوي دي. کله چې حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل وژونکې حمله وکړه شاوخوا 240 کسان یې یرغمل کړل. هغه حمله د دې سبب سوه چې اسرائیل د حماس ډلې د ختمولو لپاره د فلسطینیانو پر دې کوچني قلمرو یعنی غزه حمله پیل کړي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د جیشل مجازي غونډه کې برخه واخلي چې د چهارشنبه پر ورځ به ترسره کیږي. د روسیې دولتي تلویزیون دا خبره پرون یکشنبه کړې ده. ولسمشر پوتین مخکې په سپتمبر میاشت کې په هند کې د جیشل په کلنۍ حضوري غونډه کې برخه نه واخیسته. د هند صدر اعظم نریندر مودي د شنبه پر ورځ په یو بیان کې وویل چې پوتین د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د خپل غیر قانوني یرغل له پیل راهیسې د جیشل په کلنۍ غونډه کې ګډون نه دی کړی. هند اوس مهال د جیشل ډلې مشري کوي. د دومینیکن جمهوریت د استراري عملیاتو مرکز پرون اعلان وکړ چې په دغه هیواد کې د سختو اوروشتونو له کبله لږ تر لږه 1 مړه سوي دي. د کارائیب سمندرګي په څنډه کې دغه پروت هیواد له پرون راهیسې د سختو اوروشتونو شاهد دی چې د طوفانونو او سیلابونو سبب سو او له کبله پلونه او سړکونه زیانمن سول او ځینې کورونه ونړېدل. څه باندې 14,000 کسان له خپلو سیمو بې ځایه سوي دي. د دې پیښې د 1 قربانیانو په ډله کې 9 تنو یې د شنبې په ورځ وروسته له هغې څه ورکړی چې د درنو اوروشتونو له کبله د یوې لویې لارې د یوه تونل دیوال پر موټرو ونړېد. د امریکا د پخوانی ولسمشر میرمن روزالین کارتر مړه سوه. د کارتر کورنۍ د یکشنبه په ورځ دا خبر اعلان کړ. د هغې میړه او د امریکا یو پخوانی ولسمشر جیمی کارتر هم په یو بیان کې ویلي چې روزالین په ټولو کارونو کې د ده لارښوده او هڅونکې پاتې سوې ده. شغلی کارتر په 21 کې له 30 روزالین سره واده کړی وو او دوی د امریکا د ولسمشرانو په کورنۍ کې تر ټولو اوږد ګډ ژوند سره وکړ. استرالیا پرون له هند څخه د کرکټ په لوبه وګټله او د 2023 کال د 500 اوورونو نړیوال جام اتل سو. استرالیا د څلورو لوبغاړو په سوځېدو سره په څلور 24 اوورونو کې د هند لخوا د 241 منډو ټاکلی هدف پوره کړ او د دې جام د پایلوبې په ګټلو سره د شپږم وار لپاره نړیواله اتلولي خپله کړه. د دې جام لوبې چې د اکتوبر له 15 پیل شوې وې شاوخوا 1.5 میاشتې دوام وکړ. افغانستان په دې جام کې څلور لوبې وګټلې او 15 وبایللې. خبرونه مو د سهار د شپږ بجو په یو ساعت خبرونه کې ووریدل. دا او نور خبرونه زموږ پر ویب پاڼه لوستلای سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org ته ورسی. د دې یو ساعت خبرونه په راپورونه کې اوري. نن د ماشوم نړیوال ورځ داسې وخت لمانځل کیږي چې په افغانستان کې ګڼ ماشومان له بېلابېلو ستونزو کړیږي. جرمنی کې یو کلتوري ټولنه وایي چې په کولن ښار کې د طالبانو له یوه چارواکي سره د دوی د کتنې هدف له هغه سره د خپلو وړاندیزونو شریکول و. د راودري په نوم یو بنسټ وایي چې طالبانو د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د ماشومانو له مدني او سیاسي حقونو څخه سرغړونې دوام لري. دا هم ورته چې استرالیا د کرکټ نړیوال جام اتلولي وګټله. د خبرونې په دویمه نیمه کې د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه خپریږي.
تر دې شیبي د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شراغلست ورزو د خبري راپورونو برخه ته. نن د ماشوم نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف ویلي جګړو، اقلیمي بدلونونو او اقتصادي ناورینونو په ټوله نړۍ کې د ماشومانو ژوند او راتلونکی له خطر سره مخامخ کړی دی. میلیونونه افغان ماشومان له قحطۍ، وژونکو ناروغیو او بشري ناخوالو سره مخامخ دي. سفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
د نومبر شلمه د ماشوم نړیواله ورځ په ټوله نړۍ کې داسې وخت ماشومانو د لاسنیوي او خوندیتوب په شعار لمانځل کیږي چې میلیونونه افغان ماشومان له لوږې او ګڼو نورو ستونزو سره مخ دي. ورځ تر بلې د افغان ماشومانو ستونزې او له خطر سره د مخ ماشومانو شمیر زیاتیږي. تر ټولو وروستۍ مسله چې د افغان ماشومانو ترینګلی وضعیت لا پسې زیاتوي، له پاکستانه د زرګونو افغان کډوالو ماشومانو راستنېدل دي چې په خپل اصلي وطن کې د خوړو لپاره ډیر څه نه لري او راتلونکی له خطر سره مخ بلل کیږي. له پاکستانه یوې تازه راکړی شوې افغان میرمنې خالدې د فرانسې خبري اژانس ته ویلي ماشومان د خوراک لپاره هیڅ شی نه لري. لسګونه زر افغان ماشومان په ګڼو درنو کارونو بوخت دي. څو د خپلو کورنیو لاسنیوی وکړي. دوی د خښتو په بټیو، مستري خانو، په بازارونو کې د کراچۍ په چلولو او ګڼو نورو درنو کارونو بوخت دي. د کندهار یو کارګر ماشوم ایمل ازادي راډیو ته ویل چې آهنګري کوي او د شپې کور ته پستنی دوی غوګونه په درد وي.
موږ دا کم درون کار کو ټک ټک کو ماشام په غوږو درد ګرځره بستور موږ دا کار کو موږ دا کار زمينه مسته برابر کوي چې موږ دا درون کار ونه کو نه دی.
د افغانستان په لویدیز کې د اکتوبر میاشتې مرګونو زلزلو هم سلګونه ماشمان مړاو ټپیان کړل او خپل میندو سره په ګړې د دغه طبي په خو ډیر تاوان وزغمه. د ملګرو ملتونو د ماشمانو د ملاتړ ادارې یونیسف ویلي لکتر لګښپنګ نوي زره ماشمان د افغانستان په د سپټې ربیا د هرات په زلزلو کې اغیزمن شوی چې ورسره د مرستو لپاره 60 میلیونو ډالر ته اړتیا ده. په لوګي شدید ناروغي او طبي پیښو سره بیره په افغانستان کې میلیونونه ماشومان لزده کړو به برخې دي. د زینو راپورونو په اساس لکتر لګ 3 میلیونه افغان ماشومان لزده کړو محروم دي چې په کلو یې برخنجونی جوړوي. په ټوله کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یونیسف په اساس په افغانستان کې بشري مرستو ته اړمنو څه باندې 9.8 میلیونو افغانانو له ډلې نږدې 14 میلیونه ماشومان دي. له دې ډلې نږدې 9 لکه ماشومان له شدیدې خوارځواکۍ سره مخ بلل شوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق اړمنو ماشومانو ته د مرستې لپاره د 2023 کال په مخه د نږدې 1.5 میلیارد ډالرو غوښتنه کړې وه چې لا یې نږدې نیمایي برخه ترلاسه کړې.
د رواداری په نوم د بشري حقوقو یو سازمان د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د ماشومانو له مدني او سیاسي حقوقو څخه د سرغړونو د زیاتېدو په اړه یو راپور خپور کړی. په دغه راپور کې چې د 2018 کال لاګست څخه نیولې تر 2023 کال پورې مستند شوی، د ماشومانو له بنسټیزو حقوقو څخه د سرغړونې ځینې قضیې چې پکې د هغوی جبري ودونه، له ماشومانو سره د طالبانو د حکومتي چارواکو ودونه، له ماشومانو څخه د سرتیرو په توګه کار اخیستل او په ښوونځیو یا مدرسو کې د ماشومانو د مجازاتو په ګډون ځینې نورې پیښې شامل دي. دا هم په دې باب تفصیل.
د رواداری سازمان د یو دیرش مخیز راپور په خبرولو سره د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د ماشومانو له سیاسي او مدني حقوقو څخه د سرغړونو د زیاتېدو خبر ورکړی دی. په دې راپور کې د 2023 کال د اګست له 14 څخه د 2023 کال د اکتوبر تر 14 پورې د ماشومانو له حقونو څخه په محرومیت تمرکز شوی. جبري ودونه، له ماشومانو جنسي استفاده، د سړارونکو ماشومانو پر وړاندې تاوتریخوالی، د طالبانو لخوا د کم عمر نجونو سره ودونه، په دینی مدرسو کې د ماشومانو جنسي زورونه، د پوځي سرتیرو په توګه له ماشومانو کار اخیستل، په ماشومانو کې د ځان وژنې هڅې، په ښوونځیو کې له ماشومانو سره تاوتریخوالی او ناوړه چلند هغه موارد دي چې په دې راپور کې یې د زیاتوالي یادونه شوې ده. د طالبانو حکومت تر اوسه د دغه راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې وړاندې یې ورته راپورونه رد کړي دي. د رواداری سازمان په خپل راپور کې د ماشومانو له حقونو څخه د سرغړونې یو شمیر دا پیښې مستندې کړې دي. د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون پخوانی رئیس او د رواداری په نوم د بشري حقونو سازمان مشر شهزاد اکبر د ماشومانو د خوندیتوب په برخه کې د امنیتي میکانیزمونو او قوانینو نشټوالی او د هغو بنسټونو نشټوالی چې د ماشومانو د ملاتړ په برخه کې کار کوي هغه لاملونه یادوي چې له امله یې د ماشومانو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی. نوموړی د دغه راپور د ځینو موندنو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ځان آسیب پذیری اطفال و خصوص اطفال که مورد خشونت قرار میگیرند.
د ماشومانو پر وړاندې تاوتریخوالی په تیره بیا د هغو ماشومانو د زیان کچه لوړه شوې چې له تاوتریخوالي او ناوړه استفادې سره مخ دي. د دې تر څنګ زموږ یوه د اندېښنې وړ موندنه دا ده چې په ځینو مواردو کې ماشومان معمولا د 14 کلونو تر منځ هلوکان د ځینو طالب چارواکو لخوا د ډریور او خدمې په توګه ګمارل کیږي چې په دې عمر کې د ماشومانو کار کول غیر قانوني دي او په ورته وخت کې دوی د جنسي سوء استفادې له زیان سره هم مخ کوي.
د دغو ادعاو او د رواداری سازمان د نوي راپور د موندنو په اړه د طالبانو د حکومت له ویاند ذبی الله مجاهد نظر هم وپوښت، خو هغه د دغه راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. په همدې حال کې یوه مور منیژه وایي چې مخکې له دې چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو پر مخ د ښوونځي دروازې وتړي، لور یې د ښوونځي په لسم ټولګي کې وه، خو د طالبانو د حکومت له پرېکړې سره وروسته یې د تره زوی پرېکړه وکړه چې په زوره یې واده کړي. منیژه زیاتوي چې هغه کونډه ده او د هغې او د 14 لور مخالفت یې د دې پرېکړې د مخنیونې په برخه کې کوم ځای نه دی نیولی. منیژه ادعا کوي چې لور یې د اجباري واده له امله درې ځلې د ځان وژنې هڅه کړې ده. د منیژې په وینا د دې د لور او زوم ترمنځ د عمر توپیر 12 دی. هغې زیاته کړه چې لور یې له دغه اجباري واده خوشحاله نه ده او له ستونزو سره مخ ده.
هغه اوس په ژوند نه پوهیږي ځکه چې هغه ماشومه ده. ټوله ورځ له هغې څخه د چادرۍ د اغوستلو غوښتنه کوي، هره ورځ بهانې کوي. دوی کله چې لور ته څه ووایي چې راته یې راوړه، دوی ورته وایي چې نه شو کولی، توان یې نه لرو. هره ورځ چې څه کیږي وایي تاسو باید هغه پټ کړئ او چاته یې مه وایي.
د رواداری سازمان وایي چې دغه راپور یې له 101 کسانو سره د مرکو پر بنسټ چمتو کړی دی چې پکې د مدافع وکیلانو، د عدلي او قضایي ارګانونو کارکوونکي، د قربانیانو او د هغوی د کورنیو غړي، د روغتیایي او تعلیمي مرکزونو مسؤلین، د بشري حقونو مدافعین او خبریالان شامل دي. د رواداری په نوم د بشري حقونو سازمان په افغانستان کې د طالبانو په بیا ځلې واکمنۍ کې د ماشومانو له اساسي، سیاسي او مدني حقونو څخه د سرغړونې په اړه خپل اندېښنه داسې مهال څرګنده کړې چې مخکې هم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ د دفتر یونما په ګډون د بشري حقونو یو شمېر سازمانونو په بېلابېلو راپورونو کې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت د اندېښنې وړ بللی و.
ژوند که روغ یا که درد لری تیریگی، خو متل دی وای روغ سټه نیمه پاچایی ده.
خپلو ماشومانو تا دا پولیو زد واکسین څاڅکی ورکړی او روغ سټه یې یقینی کړی.
په کابل کې د سوداګرو شوزو د ځنګړي نندرتون ځینی ګډونوال وایي چې د طالبانو د بندیزونو له کابل ډیر کتونکو او شپه بازار نه لري. د بیبي خدایجی په نوم په دغه نندرتون کې چې د تیرې چهارشنبه پر ورځ په کابل کې پرانستل شوی و سم دوام لري، د طالبانو حکومت یوازې شوزو ته د ننوتو اجازه ورکړې ده.
یو شمیر سوداګری خزې چې په کابل کې د بیبي خدیجه په نوم نندرتون کې برخه اخیستې وای، ډیر لیدونکو او ښه بازار نه لري. یو شمېر دغو میرمنو ازادي راډیو ته وویل چې دا نندرتون د لړم میاشتې په 24 پرانیستل شوی او سبا یې وروستۍ ورځ ده. د طالبانو حکومت نندرتون ته د نارینهوو پر تګ بندیز لګولی او یوازې ښځو ته یې د ګډون اجازه ورکړې ده. یو سوداګر میرمن چې د لاسي صنایعو، جامو او د کور د زینتي وسایلو کاروبار لري او نوی غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، وایي چې دغه بندیز د دې لامل شوی چې لیدونکي کم او بازار سوړ وي. هغې ازادي راډیو ته وویل
یوازې
ماشومان او ښځې د ننوتلو اجازه لري. دا یو داسې هیواد دی چې پیر او پلور نارینه ترسره کوي. که نارینه وو نو شاید پیر او پلور به ښه وو.
په
دغه نندارتون کې په څه باندې 800 غرفو کې د ښځو لاسي صنایع او تولیدات نندارې ته ایښودل شوي دي. په ورته وخت کې یوې بلې ښځینه ګډونوالې ازادي راډیو ته وویل که څه هم یو شمېر ښځو د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې په مرسته خپل تولیدات نندارې ته ایښي وو، خو په خبره اکثره ښځینه سوداګرو په شخصي لګه غرفې په کرایه نیولې وې او د لازم بازار د نشتون له امله یې زیان وکړ. ټول هټیوال ښځې وې، نږدې زر غرفې وې او د 30 ولایتونو څخه ښځې راغلې وې. هغه میرمنې به چې راتلې وې ویلې به یې چې پیسې نه لري، له خاوند سره یې دي. له بده مرغه هغه توقع چې موږ درلوده په دې وو ورځو کې لیدنه تر هغې ډېر کمه وو. هېڅ پلور مو نه درلود. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر ښځو د محدودیتونو او د لږو عایداتو له امله خپلې غرفې وتړلې او ځینو یې له ګډون څخه ډډه کړې ده. د دغو میرمنو څخه یوې چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل
د سوداګرو لپاره په نندارتون کې پلور یوه مهمه مسله ده. نندارتون یې په بشپړه توګه ښځینه کړ. په لومړي سر کې داسې احساسېده چې دا به د ښځو سوداګرۍ لپاره یو ښه حرکت دی، خو لیدونکو لپاره یې محدودیت وضع کړ او بازار ډېر ضعیف شو، ځکه زموږ په ټولنه کې په پلور کې هم نارینه تصمیم نیسي. نندارتون هم لرې دی او ښځې د ورور یا خاوند پرته نه شي کولای نندارتون ته ولاړې شي.
خریداري هم اکثر مواقع مردها هستن که تصمیم گیرنده هستن.
موږ د طالبان حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد او د دوی د صنایع او سوداګرۍ وزارت له ویان عبدالسلام جواد څخه د دغه بندیز په اړه وپوښتل، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. خو د طالبانو حکومت څه موده وړاندې اعلان کړی و تر کومه چې یو میکانیزم جوړ نه شي په نندارتونونو کې د ښځو ګډون منع دی. د افغان سوداګرو میرمنو دغه و ورځینی نندارتون په داسې حال کې جوړیږي چې د طالبانو حکومت لخوا په بیلابیلو برخو کې د ښځو پر حضور له بندیزونو او محدودیتونو وروسته د سوداګرو ښځو یو شمېر تولیدي شرکتونه بند شوي او کارکوونکي یې په کورونو ناستې دي. تر دې مخکې یو شمېر افغان سوداګرو ښځو له ازادي راډیو سره په خبرو کې خپلو تولیداتو ته د بازار له نشتوالي او له کمزوري اقتصادي وضعیت شکایت کړی و.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
او اوس هم د کرکټ له نړۍ. استرالیا پرون د کرکټ نړیوال جام اتلولي وګټله. د استرالیا ټیم په روان جام کې له لومړي سره شنو ځلېدلې او د افغانستان په وړاندې هم په سختۍ سره بریا ته ورسېد، خو بالاخره وتوانېد کوربه هیواد هندوستان د جام په تر ټولو مهمه سیالۍ فاینل کې مات کړي. سفیب الله ستنګزې د کرکټ نړیوال جام د پایلو په اړه دا راپور برابر کړی دی.
د نریندرا مودی لوبغالي ته د کوربه هند لسګونه زره مینوال په دې تمه ورغلي و چې لوبډلې د نړیوال جام اتلولي خپل کړي، خو داسې ونه شول.
He'll come back for 2. And Australia win the World Cup for the 6th time and in front of 120,000 people.
استرالیا وتوانید د شپږم وار لپاره د کرکټ د یورزینیو سیالۍ نړیوال جام وګټي. هندوستان چې تر پای لوبي لماتې پته مخته راغلی و، د تمې خلاف په پای لوبه کې د 241 منډو نسبتا وړ هدف وټاکه. استرالیا په ځواب کې که څه هم د سار درې لوبغاړي ډیوډ وارنر، میچل مارش او سټیو سمیت ژر له لاسه ورکړل، خو د ټریویس هید او مارنوس لابوشین د اوږدې ملګرتیا له برکته تر هدف ورسېده. ټریویس هید 130 او مارنوس پنځوس مهمې منډې وکړې. که سام ټرویس تر بریا یوازې دوه منډې مخکې وسوځید، خو ګالن میکسویل د آسترالیا لپاره د اړتیا وړ دوه وروستۍ منډې وکړې او خپل ټیم یې اتلولي ته ورساوه. د آسترالیا د لوبډلې کپتان پټ کامنس وویل چې په خپلو همټیمیو باندې پوره باوري و. دا بریا زموږ د ورزشي ژوند لویه لاسته راوړنه ده. پوهېدم چې موږ ډېر پیاوړي هلکان ټیم کې لرو، نو دا هر څه ممکن و. دلته یو لکو دېرش زره کسان د سیال ټیم په پلوي ناست و. هغوی ماتې نه وه خوړلې او ښې لوبې کړې وې، خو څنګه چې زموږ لوبغاړو لوبه وکړه فوق العاده وه. د کرکټ د لوبو افغان مبصر احمد فرهاد فدایي هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل، د آسترالیا د ټیم لوبډل مشر ښې پرېکړې وکړې او د ده په باور یوازینی ټیم چې د هند په ماتولو برلاسه ښکارېده هغه آسترالیا و.
دوی کپتان پټ کمنز د مخه دوی ته دغه کانفیډنس ورکړ. په نړیوال جام په پایلو کې لوبېدل، ټاس ګټل او د دې څخه وروسته دا منل چې موږ ټارګټ چیس کوو. په خپل ځان باندې باور درلودل چې وروسته برخه راځي، بال بلوم دیږي، چې هر څومره ټارګټ موږ ته انجا کیږي موږ هغه څه چیس کولای شو. نو دا په خپل یو ډېر د جرأت نه ډکه یو تصمیم ده.
د هندوستان اکثر لوبغاړي هم په یاد ټورنمنټ کې ښه وځلېدل. له دې ډلې په توپوهنه کې ویراټ کوهلي 215 شپېته منډې وکړې او وتوانېد د دې نړیوال جام د سیالیو غوره لوبغاړی شي. محمد شامی هم د وو لوبو له ډلې د څلېرویشتو وکټو په اخیستو په جام کې مخکښ وکټ اخیستونکی شو. د هند ملي ټیم سر روزونکي راهول دراوید ویل، هندي ټیم ډېرې ښې لوبې وکړې خو پایلو بکې سم عملونه کړای شو.
دیس ا کوالټی اف کرکټ دټ وی
پلی. په کوم کیفیت چې موږ دی ټورنمنټ کې کرکټ وکړ فکر کوم استثنایی وو. یوازې په پایلو بکې موږ ښه عملونه کړای شو. آسترالیا ته مبارکي وایم، هغوی له موږ خو. آسترالیا په دې اتلولي سره د خپلو نړیوالو جامونو شمیر شپږو ته ورسوه. دغه ټیم په 1980، 1999، 2003، 2001 او 2015 کلونو کې هم د کرکټ د یو ورځنیو لوبو نړیوال جامونه ګټلي دي.
را پورونه مرکه او اوریدونکو،
په کندهار کې د طبي بوټو په ډله کې 40 ډوله نور طبي بوټي ثبت شوی دي. دغه ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسؤلان وایي چې دغه بوټو لمنځه یو شمېر یې سشکل په قرارداد هم ورکړي چې له لارې یې 4 میلیونه افغاني عواید په لاس راغلي دي. دا هم زموږ د همکار راپور.
د کندهار د کرنې او مالداری ریاست مسؤلان وایي اوس د غولایت په ټولو ولسوالیو کې طبي بوټو ته لاسرسی لري او په تیرو دوو کلونو کې شاوخوا 40 ډوله نور طبي بوټي ثبت کړي چې د زیاتو څخه د درملو په جوړولو کې کار اخیستل کیږي. د دغه ریاست د طبي سرچینو امیر محمد امین سعادت وایي د دغه طبي بوټو له جملې یو شمېر په قرارداد هم ورکړي چې له لارې سږ کال 4 میلیونه افغاني عاید هم لاسته راوړی دی.
ټولو کندهار په اړوند ولسوالیو کې په دشتونو په غرونو کې هغه وګرځېدلو او موږ یو لړ هغه تجارتي ارزښت لري هغه طبي بوټي معلومات ترلاسه کړي. اوس موږ تقریبا سش کالې د 4 میلیون افغاني په شاوخوا کې قراردادونه درلودل. کال په کال باندې موږ کوشش کوو چې دغه پروسه زیاته کړو او ټول طبي بوټي چې هغه اقتصادي ارزښت لري هغه موږ په اصولي ډول سره هغه موږ په قرارداد باندې ورکو. له یو خوا څخه عواید زیات شي، له بلې خوا څخه د ګران هېواد د اقتصاد د لوړتیا سبب وګرځي چې ثابت تقریبا
په عین وخت کې د کرنې چارو کارپو انجینر مسعود شاه احمدي وایي په تیرو څو کلونو کې طبي بوټي په غیر قانوني ډول ټول سوي چې له امله یو شمېر یې د لمنځه تلو له ګواښ سره مخ دي. دوی غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت باید د طبي بوټو خودسرانه ټولول بند کړي او په مسلکي ډول دې راټول سي.
طبي بوټي عموما په افغانستان کې او په خاص توګه په کندهار کې بیا په ولسوالۍ کې ډېر په غیر مسلکي توګه راټولېږي. د دې هر کسان چې دغه بوټي راټولوي یا د دې هغه شیره یا محصولات چې راټولوي هغه په غیر مسلکي توګه کوي، په دې خطر سره چې دوی ټرین سوي نه دي یا روزل سوي نه دي په دې برخه کې، او نه داسې یو مسلکي شخص دوی سره وجود لري چې هغه دوی ته دا وښيي چې دا برخه کاټولی سي یا کته کولی سي، دا یې نه سي کولی او د دې
د افغانستان طبي بوټي تراټولولو وروسته یو شمېرې په قانوني او یو شمېرې په قاچاقي ډول بهرنیو هیوادونو ته صادریږي او هلته تر پروسس وروسته بیرته افغانستان ته واردېږي. کندهار کې د طبي بوټو د ټولنې استازي وایي د طالبانو حکومت د طبي بوټو د پروسس لپاره فابریکه جوړ کړي او هم دی په غیر مسلکي ډول د دې بوټو د راټولونې مخه ونیسي.
خان محمد ترکی د کندهار د طبي بوټو د کرونکو او ترویج کوونکو د ټولنې د مسؤل په ایس باندې بعضې بوټې په ډیر بیرحمانه ډول باندې د مابینځ څخه ځي او د بعض خلک یې چې هغه کاږ یا شکوي د هغو د ورکېدو سبب شوی چې دا د افغانستان طبي بوټي دا د افغانستان ملي سرمایه ده. دا باید افغانستان د ملي سرمایه باید محفوظ وساتل سي او دا په داسې بیرحمانه ډول او په غیر پني شکل باندې د مابینځ څخه شکیږي وړل کیږي.
دغه طبي بوټي همدغسې یو غټه سرمایه ده د دې ملک، هغه هم باید وساتل سي. پدل دغه د دې د ټولېدو وخت باید معلوم وي، پدل چې دې پر څه وخت باندې ټولېږي، دا خلک باید پوه کړي.
د طبي بوټو د ټولنې د مسؤلینو د معلوماتو له مخې تر اوسه په ټول افغانستان کې 1350 ډوله طبي بوټي پیژندل سوي، چې له دې ډلې 350 بوټي د نړۍ د هیوادونو له جملې یوازې په افغانستان کې موندل کیږي او په نورو هیوادونو کې نسته.
په جرمنی کې د کونړ کلتوري ټولنې مسؤلان وایي چې د جرمنی په کولن ښار کې د طالبانو د حکومت له یو چارواکي سره د کتنې موخه له طالبانو سره د بهر میشتو افغانانو د وړاندیزونو شریکول وو. اروپا ته د طالبانو د حکومت د خوړو او درملو ملي ادارې د مشر عبدالباري عمر سفر لنجمن سوی دی. سنا کاکړ تفصیل لري.
په جرمنی کې د کونړ کلتوري ټولنې مسؤل عزیز سرشار دا خبره ردوي چې ګواکې دا ټولنې د جرمني په کولن ښار کې د طالبانو حکومت له یو چارواکي سره د ناستې کوربه نه وه. هغه چې د دې غونډې بلنلیک یې په خپله فیسبوک پاڼه کې خپور کړی و، د یکشنبې په ورځ یې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د جرمني په کولن ښار کې یو شمېر میشتو افغانانو د خپلو وړاندیزونو او نیوکو د شریکولو په موخه د طالبانو حکومت د خوړو او درملو د ملي ادارې مشر عبدالباري عمر سره دا غونډه جوړه کړې وه. عزیز سرشار وویل چې دغه طالب چارواکي په یو نړیوال کنفرانس کې د ګډون لپاره په شینګن ویزا هالند ته تللی وو او په جرمني کې له میشتو یو شمېر افغانانو سره یې هم کتلی وو.
په افغانستان کې د نجونو د زده کړو په بندیز باندې وو، د ښځو د میرمنو برخه په حکومت کې او د میرمنو حقوق، اساسي قانون، لویه جرګه، انتخابات، د متقاعدینو حقوق، د هیواد نه د کدرونو فرار او خورا ډیر مهم مسایل چې افغانانو سره مخامخ دي. دا زمونږ د افغانانو ټولو شریک درد دی. په دغه حق له مو سره خبرې وکړې چې له بده مرغه د افغانانو دخوا ډېر زیات تحریف شو، چې دا ډېره د افسوس خبره ده.
اروپا ته د طالبانو حکومت د خوړو او درملو د ملي ادارې د رئیس عبدالباري عمر سفر د جرمني په کولن ښار کې په ظاهره د یو شمېر افغانانو په کوربتو په یوه غونډه کې د هغه د وینا د ویډیو له خپرېدو وروسته غبرګونونو سره مخ شو. نوموړي د شنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې هم لیکلي وو چې اروپا ته د خپل سفر پر مهال په هالند، بلجیم، سلواکیا او جرمني کې له افغانانو سره لیدلي او د دغو غونډو انځورونه به وروسته خپاره کړي. خو یو شمېر افغانانو او د ښځو د حقونو فعالانو اروپایي هیوادونو ته د طالبانو د دغه چارواکي د سفر او په دغو هیوادونو کې میشتو افغانانو ته د خبرو په اړه غبرګون ښودلی دی. د ښځو د حقونو یوه فعاله تمنا پریانی چې د جرمني په کولن ښار کې د ښځو په وړاندې د طالبانو د حکومت سیاست یا جنسیتي اپارتاید د رسمیت پیژندلو په موخه د خپل اعتراض څلورم پړاو پیل کړی، ازادي راډیو ته په یوه لیکلي پیغام کې ویلي چې د دې طالب چارواکي د حضور له مهاله په کولن کې د امنیت او آرامۍ احساس نه کوي. نوموړي زیاته کړې چې په دغه ښار کې د یو شمېر خلکو لخوا د دغه طالب چارواکي هرکلی دې ته هغه شېبې وریادې کړې چې په کابل کې په دې او خویندو یې د دوی په کور برید وشو او څو شپې او ورځې زندان کې وه او شکنجه شوه. د طالبانو حکومت د دغه چارواکي د سفر په اړه له پراخو غبرګونونو وروسته د هالند حکومت ویلي چې د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او په کنفرانس کې چې د نومبر له شپږمې څخه تر اتمې نیټې په حق کې ترسره شوی و د طالبانو د یو جګ پوړي چارواکي د ګډون په اړه څېړنې کوي. د هالند د روغتیا وزیر ارنست کوپرز د شنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه وروسته له هغې بښنه وغوښته چې د طالبانو حکومت د خوړو او درملو د ملي ادارې مشر عبدالباري عمر سره د هغه عکس خپور شو. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په خپله ایکس پاڼه کې د یوې بیانیې په خپرولو سره په کولن ښار کې د طالبانو د استازي حضور غندلی دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د جرمني حکومت د دغه طالب چارواکي له سفره خبر نه وو او هغه ته یې د جرمني ویزه نه ده ورکړې.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو زه عثمان د پیننده پاره ولایت څخه په اړیکه کېم. په ټولنیزو رسنیو کې یو رقم نشرات چې هغه کله ناکله ویل کېږي چې په افغانستان کې امنیتی وضعیت خراب دی، اقتصادی مشکلات زیاد شوی دی او داسې نور. دلته چې موږ په داخل افغانستان کې چې موږ ته حالت منویږي، الحمدلله مشکلات نشته. د امنیت په لحاظ باندې امنیت برابر دی، امنیت تامین دی، د چا سره زور زیاتی نه کیږي، د چا مال په زور باندې نه اخیستل کیږي. او دا چې نړیوال کومې خبرې کوي چې داسې وسو هسې وسو، دا مشکلات دی دغه دولت جوړ کړي نه دي، دغه اوس د افغانستان سرپرست حکومت چې دی دا دی د ولس سره او د مظلوم ملت سره ظلم کوي. مشکلات یې ورته جوړ کړي، یا بندیزونه دي، یا څه نه دي، یا په رسمیت نه پیژني. دا دولت سره هیڅ نه کوي، دا دوی د ملت سره ظلم کوي.
السلام علیکم. د بدغست ولایت د بالامرغاب د ولسوالۍ ته ته پیغام پرېږدم. اول ته چې ټولو همکارانو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. پس سلامات ما دا